افغان ولسمشر حامد کرزي د هلمند په مرکز لښکرګا کې د نن سهار ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت کابل ته راشي. او لویه څارنوالي وایي چې د ګلبهار سنتر د مالک او یو شمېر نورو هغه کسانو دوسیې په جدي توګه څېړل کېږي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جعلي لاسلیک یې کارولی دی. کورانی خبرونه افغان ولسمشر حامد کرزی چې د هلمند حامد کرزی په هلمند په مرکز لښکرګا کې د نن سهار ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله. د حمله نن سهار د لښکرګا ښار د پوهنې ریاست مخې ته د بهرنیو ځواکونو په ملکي کاروان وشوه. د ورکړل شوي وروستیو رپورټونو له مخې په دې حمله کې څلور کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي. په وژل شویو کسانو کې یوه ماشومه هم شامله ده. ښاغلی کرزی چې اوسمهال د اروپا په سفر بوخت دی ویلي دي چې دوی په دې ډول حملو سره د خلکو د نفرت وړ ګرځي. په هلمند کې دا پی آر ټی دفتر وایي چې په دې حمله کې د دوی درې ملکي مامورین برسېره ټپیان دي. که څه هم د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو د هلمند د والي ویاند په دې برید کې وسلوال طالبان مسؤول ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت کابل ته راشي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته ویلي دوی هیله مند دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی ګوهر په سفر کې به له افغان چارواکو سره په مهمو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وشي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان سولې ته د وسلوالو مخالفینو په هڅولو کې همکاري نه کوي. لویه سرنوالی وایي چې د ګلبهار سنتر د مالک او یو شمېر نور هغو کسانو دوسیه په جدي توګه څېړل کېږي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جعلي لاسلیک یې کارولی دی. د لویې سرنوالۍ د فساد پر ضد د مبارزې عمومي سرنوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګلبهار حبیبي او درې تنه نور کسان چې د ملکیتونو په اړه د مارشال فهیم لاسلیک یې په تقلبي ډول کړی دی تر توقیف لاندې دي. د ګلبهار سنتر مالک ګلبهار حبیبي چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مارشال فهیم په تقلبي لاسلیک او حکم یې د کابل سرنوال په د کابل ښار په ششترک سیمه کې اوله چې بزمکه ترلاسه کړي. لوی سرنوالی وایي چې د نورو هغو ودانۍ په اړه هم څېړنې کېږي چې د اسنادو په اړه یې شکونه موجود دي. او د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد او څلورو ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل دوی د دې لپاره په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه نه سپاري چې دلته امنیتي وضع ښه ده، بلکې د نوموړي پر وینا د دې ولایت امنیتي حالت د خرابېدو په لور روان دی. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې د ننګرهار د کامې، خیوې، بهسودو او سره رود ولسوالیو او جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. بهرني خبرونه احمد شیبروي.
پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو په بلوچستان کې د پوځیانو پر وی پوځي پوستې برید کړی دی او شپږ عسکري وژلي دي. چارواکو وویل چې تر لسو ډیرو کسانو نن سهار تر سپېد چاود مخکې د ډیره بوکټي په سیمه کې د حکومتي ملیشاو پر مرکز برید وکړ. دا سیمه له کوټې شاوخوا 400 کیلومتره لرې په جنوب ختیځ کې پرته ده. وروسته تر دې چې وسلوالو پوځیان ووژل، د هغوی وسلې یې واخیستې او بیا له سیمې وتښتېدل. چارواکي بلوڅو یاغیان په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي. بلوڅ یاغیان په سیمه کې سیاسي واک غواړي او د بلوچستان په تیلو، ګازو او نورو زیرمو کې د بلوچستان د خلکو د پراخې برخې غوښتنه کوي. بل لور ته پاکستاني چارواکي وایي د زړه د غلطې دوا له امله په تیرو دریو اونیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. رپورټونه څرګندوي چې په لسګونو کسان لا هم په روغتونونو کې د دې دوا له امله بستر دي او وضع یې ښه نه ده. اکثر کسان په لاهور کې مړه شوي دي. د پنجاب ایالت مشر شهباز شریف وویل داسې باور کېږي چې اکثر ناروغان بې وزله کسان دي چې د زړه د ناروغۍ دغه وړیا دوا یې د زړه د ناروغیو د انسټیټیوټ نه ترلاسه کړې ده. پولیسو درې تنه بازارونو ته د دې دوا د وړاندې کولو په تور نیولې دي. ډاکټران وایي چې تر 40,000 ډیرو کسانو ته په تېرې یوې میاشتې کې د زړه د ناروغیو انسټیټیوټ دغه درمل ورکړی دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي ټولنې انتقاد کړی دی چې له ایران یې د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د چین دولتي آژانس شینهوا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا وویل دا بندیزونه ګټه نه کوي. مخکې ورته انتقادونه روسیې کړي وو او ماسکو پر اروپایي ټولنې غږ کړی وو چې دغه کارونه د روغې جوړې له لارې د ایران د اتومي لانجې هواري ته لاره نه هواروي. چین او روسیه دواړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د بندیزونو له بلې دورې سره مخالفت کوي. اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ د ایران پر تیلو د بندیز په برخه کې موافقه وکړه او د امریکا له نویو بندیزونو سره په دې ډول اروپایي ټولنه یو ځای شوه څو دغه هیواد د اتومي پروګرام له هڅو را وګرځوي. ایران د لویدیز دا ادعا ردوي چې اتومي وسلې جوړوي او وایي چې د اتومي انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره دا هڅې پیل کړې دي. د ملګرو ملتو چارواکي وایي چې دوی په لیبیا کې د یاغیانو مخ په زیاتېدونکو هڅو اندېښمن کړي دي. دا خبرداری روان اونۍ په بنی ولید کې له خونړیو نښتو وروسته ورکړل شوی دی. په دې سیمه کې پخوا د قذافي د پلویانو غشتلی مرکز و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو استازی این مارتین د چهارشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل دغو نښتو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پخوانی رژیم پرزول شوی دی، خو تریخ حقیقت دا دی چې د لیبیا خلکو ته د هغه رژیم ژورې ریښې په میراث پاتې دي. د اوس لپاره دولتي ادارې کمزورې دي، بل لور ته سیاسي غښتلي ګوندونه نشته او مدني ټولنې هم کمزورې دي چې له دې سره په لیبیا کې د انتقال بهیر ګرانه شوی دی. مارتین زیاته کړه د قذافي مخالف وسلوال هم په ترابلس کې او روانه میاشت په نورو ښارونو کې د شخړو مسؤولان بللی شو. له عراق خبر شوی رپورټونه سرګندوي چې وسلوالو د بغداد په جنوب کې پر یوه کور بمونه غورځولی دي. دا کور د دوو پولیسو دی چې له خپلو کورنیو سره هلته اوسېدل. په دې پیښه کې لس تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل شوي دي. پولیس وایي دا برید د موسیب په سیمه کې وشو چې اکثر پکې شیعه اوسي. په سویس کې کلنۍ اقتصادي نړیواله سرمشیزه نن د دوهمې ورځې په مخه د داوس په ښار کې روانه ده. د ایروزون هیوادو د پورونو بحران او د دې کړکېچ نړیوال اغیز د غونډې خبرې تر سیوري لاندې راوستې دي. پرون د غونډې د پرانیستو پر مهال د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د ایروزون هیوادو او نړیوال اقتصاد په برخو کې دوهم ځلې ژور فکر ته اړتیا شته څو کارونه پیدا شي او اصلاحات رامنځته شي. څه چې موږ نه غواړو هغه څه دي چې د یو څه ژمنه کوو او بیا یې په اخره کې ملا نه تړو. نو که چیرته جرمني د ټولو اروپایي هیوادو استازیتوب کوي او د یو څه ژمنه کوي خو په بازار کې له هغه سره مخالفت کیږي او پر دې ژمنې عمل نه کیږي نو بیا خو اروپا زیانمنه کیږي. مرکل زیاته کړه چې ژور اصلاحات چې په اروپا کې رامنځته کیږي باید په ټولې اروپا کې یو ډول توازن پکې وي. او روسي خبر داري چې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کیمون د ایران د اټومي لانجې له ټولو شکیلو اړخونو څخه د کړکېچ د کمولو غوښتنه کړې ده. بان کیمون له ایران وغوښتل چې د هرمز تنګي د بندولو له ګواښونو لاس واخلي. دا هرمز تنګي د نړیوالې سوداګرۍ او تجارت لپاره یوه ډېره مهمه سیمه ده. د نړیوالو اوبو د قانون له مخې باید په آزادو اوبو کې د کښتیو لپاره د خلاص مسیر د ساتلو درناوی وشي. په فارس خلیج کې د هرمز تنګي د نړۍ د تیلو شاهراګ بلل کیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل زه په عیني حال کې له شکیلو اړخونو غواړم چې لومړی دې دا ستونزه هواره کړي او تا ویلې ما ویلې ناندرۍ هیڅ راز ګټه نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي په عیني حال کې له ایرانه وغوښتل چې د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ له ادارې سره همکاري وکړي. له بلې خوا د پیسو نړیوال صندوق پرون ناوخته خبرداری ورکړ چې د هرمز تنګي د بندېدو په صورت کې به د یو بیرل تیلو په بیه کې څه باندې $1.5 زیاتوالی راشي. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړوم.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
بله قدر من اوریدونکو یو ځل بیا مو د پروګرام ته هرکلی کوم. نن زموږ میلمانه دی د سولې د عالی شورا غړی او پولیسي جرګه کې د کونړ وکیل شهزاده شاهد، د سیاسي چارو کارپو داود سلطان زوی، د حق او عدالت د ګوند رهبری هیئت غړی عزیز عرفت او د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی.
بله خدا تشکر. چطور میشه که آقای ساروان دمی قسمت اول بسیار زیاد سوالا رو یادداشت کردیم جواب ندادیم؟ آقای هوتکی سوالا رو یادداشت کردین، آقای اختری هم یک سوال جالب متوجه شما بوسیم. بفرمایین سوالا رو یک جواب بدیم، خلاصه خلاصه که با زیادتر شنونده بگیریم. جیب
ما با جواب سوال آقای اختری باید بگویم که فعالین حقوق بشر در افغانستان در طول 10 سال موضوع را با وضاحت اعلان کرده که صلح بدون عدالت ناممکن است و اولا باید عدالت تامین شود و بعد از صلح ممکن است که پروسش کامیاب شود. و در شروع اداره موقت تا به امروز هم متاسفانه به این اصل توجه صورت نگرفت و تا امروز هم ما شما میبینیم که ناقضین حقوق بشر در پوستای بلند حکومتی قرار داره، حتی متاسفانه در پارلمان افغانستان قرار داره. دیگه وقتی که در خود نظام افغانستان ناقضین حقوق بشر قرار داشته باشه، طبیعی است که او اشخاص که از گوانتانامو خلاص میشن، اونا هم با خود یه حق میتن که اونا هم مستحق باشن که در پروسی سیاسی افغانستان شامل شون. ولی به هر حالتش ما طرفدار عدالت بودیم و هستیم و عدالت اصل است که در اسلام هم به او اهمیت نهایت زیادی داده شده، و لحاظا پروسه عدالت انتقالی را که دولت افغانستان به او تعهد سپرده بود که سال 2005 تا 2008 او پروسه را به اکمال میرسانه، متاسفانه که دولت افغانستان یا حکومت افغانستان نه ای راستا نخواست، چون در معاملات سیاسی شامل شد، معاملات سیاسی هم یک جانبه بود و نتایج مثبت را نداشت، پروسه عدالت انتقالی هم به فراموشی سپرده شد. ولی ای به این معنا نیست که مجموع ناقضین حقوق بشر ملت افغانستان در انحصار خود بگیره و در مورد عدالت هیچ سر و صدایی نباشه. امروز مردم افغانستان مردم بیدار است و حتما و حتما در اعاده حقوق و حیثیت و اعتبارشان صدای خود بلند خواهد کردن و یک اصل است که در خود اسلام هم با او ارزش فراوانی داده شد.
بله زیاده منن سلطان زوی صاحب، دکتر اشرف اویل وی امریکا دی طالبان سره خبری وکیا او که چرته طالبان د شزو په برخه کې په خپل دریس کې تغییر راولي، یعنی شزو ته حقوق ورکي، نو د دوی مشکل حل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو مشکل امریکا او نړیوال ټولنې سره یوازې د شزو په برخه کې دی؟
نه، زه فکر کوم دومره ساده به نه ایسي، تنها یوازې د ښځو موضوعي. دلته طالبان مختلف مشکلات لري. یو خو دا چې د طالبانو ځینې کړۍ هیڅ استقلال نه لري، بل دا چې د طالبانو ځینې غوښتنې د اوسنی حکومت په موجودیت کې هیڅ امکان نه لري چې ترلاسه شي. دغه هغه یو تعداد کسان چې د چارو په راس کې په دې دولت کې قرار لري، هغه کسان دي چې طالبان او هغوی ترڅو چې بنیادی سوله په منځ ته رانسي هغوی یوځای کار نشي کولی. دلته که موږ په یاد ولرو د طالبانو د ظهور سبب یو عمومي نفرت و، نه د طالبانو جذابیت، بلکې عمومي نفرت د ځینو کسانو طرفه و چې اوس په قدرت کې دي. نو طالبان دغه دا مشکلات باندې اوس خبرې نه کوي، بلکې حداقل یوه لویه برخه یې همدغه موضوع ده. او د امریکایانو سره د طالبانو مذاکره په دې ضرور ده چې اوسي چې امریکایان اصلا راغله او د طالبانو رژیم له منځه ویوړ. طالبان د افغانستان سیاسی قدرت په لاس کې درلود، چې چا په رسمیت پیژندل که نه پیژندل دا بل موضوع ده. مګر د جنگ طرف امریکایان دي طالبانو سره، او په دې کې د افغانستان د دولت موقف د لپاره ډیر ضعیف دی چې د افغانستان دولت ملي پښتوانه نه لري. د اولسی ملاتړ د نشتون په اساس دولت هیڅ یو اخلاقي قوت نه لري چې هغې باندې تکیه وکړي او طالبانو سره د خلکو په زور وغږېږي. نو د دې لپاره طالبان ډېر زړور په دې خبره باندې ځان ټینګار دې باندې کوي او وایي چې مونږ دغه غوښتنې لرو. مګر طالبان هم په دې باندې باید پوه سي چې یوازې طالبان نه سي کولی چې د افغانستان راتلونکي کې یوازینی قدرت وي په افغانستان کې. دلته که انعطاف ما چې مخکې عرض وکړو چې یو انعطاف منځته را نسي او مختلف هغه قوتونه چې په افغانستان کې دلته اوس ښکیل دي، که سیاسي دي که ډله ایز دي که هر شی ورته وایو، خو موجوده دي متاسفانه. دا ټول باید انعطاف وکړي، که هغه کسان چې په قدرت کې دي او لاسونه یې د خلکو په جب کې دي هغوی هم باید انعطاف وکړي، بس د ماړه سول. هغه کسان چې د قدرت مینان دي او په قدرت کې پاتې کیږي او خلک وزني او خلک قرباني کوي، هغوی ته وایم چې بس دی. او طالبان ډېر زیات انعطاف باید وکړي چې په اوسنۍ نړۍ کې هغه رویایي امارت چې طالبان په خپلو رویاو کې ترسیم کړی هغه هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې یا په بل ځای کې په نړۍ کې تطبیق شي. افغانستان د افغانستان ولس یو مسلمان ولس دی. د افغانستان ولس د طالبانو په واسطه نه مسلمانېږي، موږ مسلمانان یاستو. مگر ماندار طالبان باید ځینې غوښتنې چې لري هغه د راسي د مذاکرې په میز کې د مطرح کي او هغې باندې خبرې باید وسي، او دا باید یو درېمګړی بې طرفه او مستقل یو ګروپ په واسطه دا مخکې لاړ شي، نه د اوسني سولې شورا دغه څه ترلاسه که دغه اعتبار ترلاسه که، نه د افغانستان دولت دغه اعتبار لري، او د دې لپاره بل یو میکانیزم باید جوړ شي.
بله تشکر. خب این جناهای بین‌المللی از ایران یک کمک اگر صحبت کنیم آقای ساروان، منتها قبل از اون موقع خودم بخوریم که روز دوشنبه ما می ده سالگی خود بسلا جشن میگیریم، برنامه‌های خاص جور میکنیم دیگه پا، اگر کسایی که مثلا ما راجع به خود اگر گپ بزنیم یک قسم میشه ما نمیفهمیم این زده کنده رئیسیم از 10 سال به این طرف نمیفهمیم که مردم از ما خوش از دق از خفه از نیست. از اون خاطر میلدون تلفن اتومات که ما همیشه از خاطر برنامه‌های آزادی شنوندگان و گمشده داریم و بر شناستاس تا میگم اگر مردم ما
میخواین
پیغامای خاص، یعنی ای که به ما بگن خوب استی و مقبول استی و تگه پایش نمیخوام، چی تاثیر کرد، یعنی چی خاطره دارن از رادیو ما، یعنی چی چیزایی که به دست گرفته شو و فهمیده لمس شوی که
یکی دیگر مقبولی خیلی نشلیدله،
یکی دیگر تعریف کرده بریم خوب نیست، از خود از ما خمویم امریکته. به هر حال امید شماره را به تناستاس تا میگم که اگر به ما دو تقسیم کردیم، دو تلفن دارین که به بخش دری اگر به زبان دریش برای اینکه شنیدنش ساده میشه آسان میشه، از او خاطر 07084620 تکرار میکنم به بخش دری 07084620 میتونین پیامایتان را ثبت کنین. باز بعضی از شنوندهای ما کردیم تلفن اتومات هم شوخی میکنن یا چی میکنن که ولی بله گفته میرن اتومات خوب جواب نمیده، از او رو هم در فکر دان باشین. حالا پشتوش هم بسیار آسان میگن که به بخش پشتو اگر شما میخواین پیام بگذارین راجع به ده سالگی ما، راجع به برنامه‌های ما، راجع به اشخاصی که اینجا کار میکنن، اگر چیز گفتنی خاص داشته باشین 0700 27 43 60 پیام میتونین بگذارین. یعنی باز برنامه پشتو ما دفعه تکرار کنم، باز شما به پشتو امیردی زیر اعلان کنین. خب زود نگوین که شنونده باز خفه میشن. 0700 27 43 61 این نوبت خود داره سال.
بله اول بزن داری و ایمه وزره چلوراتیا شپرسوا شل بیویم وزره چلوراتیا شپرسوا شل که پا داری پیغام لری نو پا دی تلیفون شمیره تماس ونیسی و پا خپل پیغام ساب که پا پشتو که غواره چه خپل پیغام ساب که دا شمیره در سر ولی که وسوا وویشت چلور سوا شپوش درس یاو بیایم وسوا وویشت دریت سالویشت یاوش بیته. نه خدای دیو که چه
یکان شنوندم سب قارش میه، یکان صدایش که پخش نمیکنیم، باز یکان چیزکایی هم میگن منتها فکر خدا بگیرین که کلش هم ما نگاه کردیم، باز با یک روز برتان میشنوانیم کسایی که یکان چیزکا شوخی میکنن کت ما. برحال خب محترمه بلی محترمه عزیتا رفعت ماخی از رخنده میکنیم از خاطر ده سالگی خود. برحال منتها مسائل افغانستان هم یک قسم آدم مجبور میکنه که در یکان چیز آدم خنده بکنه، آدم را کمک میشه. این مسئله امریکا، مسئله جنای بین‌المللی از بیریم، انتخابات امریکا نزدیک شد صاحب. حالا شما یک حزب حق و عدالت گفته یک حزب دارین، شما در این کارا بلد هستین دیگه، این از خاطر انتخابات این گپا را میگن. حالا شور میت امریکا آقای اوباما کتباش تو در مسئله انتخابات یک کمک وضعیت ما خوب شوه. از این نقطه نظر به موضوع شما چطور نگاه میکنین؟
اول از اینکه براتون بگم که بیشتر گفتین ما آدمای مقبول نیستیم، من گفتم مقبولی برنامه شما میهست که شما معلوم نمیشین شنیده میشین، و میخاطر دوستا زیاد بسیار دوستا علاقه من هستن و اتفاقا برنامه آموزشی خوبی هم داشتین، حداقل تونستین یک پل ارتباط باشین بین افغانا و خصوصا کسایی که امروز در دورترین نقاط هستن. یک دیقان حتما یک رادیو داره و رادیو آزادی رو میشنوه که یک موفقیت است برای شما.
تشکر.
و خوب است که به این خوشحال باشین و ما هم خوش هستیم در این نقطه. میمونم موضوع جنبه، خواهش میگم جنبه بین المللی عزیز. خب معلوم دار هست که وقت انتخابات نزدیک میشه، وقت کمپاین ها برام افته، دقیقاً ذهنیت سازی یا ذهنیت دادن به قضیه به این که مردم از او کشورها مردمی هستن که دسترسی بیشتر با اطلاعات آمدن و به نحوی اطلاعات به خورد از اونا دادن و از او اطلاعات به نفع خود استفاده کردن یک امر عادی هست و امر طبیعی هست. ولی خب یک نکته هم نمیشه که از یاد بودی که اون چیزی که امریکا به خاطر سنجی حکومت امریکا سنجیده بود یا پلان را بر اساس او میخواست که پیش بره و نتونست در افغانستان پیاده بسازه، بالاخره
یک مقطعی که آمدن و به نحوی هم فراگیر همه جا رو به دست گرفتن و بالاخره موضوعات سامان گرفت، بعدش دوباره افغانستان به فراموشی سپرده شد، جریانات دیگه اینجا ایجاد شد. این باعث شد که حتی در استراتژی و برنامه از اونها هم یک سلسله مشکلات ایجاد شد. در ضمن از اون متاسفانه عدم همکاری که در داخل کشور بود و حکومت نتونستن چنانی که وعده سپرده بود در کنفرانس های متعدد، حتی در نزدیکترین کنفرانس هایی که ما به یاد داریم، اینا هم نتونستن باعث یک همپیمان استراتژیک به صورت بسیار قوی در کنار بعضی کشورها قرار بگیرن. ما دیدیم که کشورهای همسایه ما تونستن که نقش بارستر، مثلا پاکستان تونست که نقش بارستر در قضیه داشته باشه و جلب توجه بیشتر از اونها داشته باشه. اینا نکاتی هستن که خب هرچند خواسته باشن به خاطر عملکردهای انتخاباتی به اینا یک رویکردهای تازه بتن، ولی از هان آمه از او آگاه هست. و در ضمن از او امروز بورانای اقتصادی که در امریکا جریان داره، از موضوعاتی که اونجا هست و کسر بودجه ای که اینا دارن و همچنان امی آمدن سرازیر شدن پول های تکس از اینا، فرزندای اینا که اینا کشته میشه و در آخر نتیجه ای که نشان میتن که از خب یک دفعه بزرگنمایی میشه که طالبان شکست دادیم، از طرف دیگه باز قضا رو به دور دیگه تنظیم میکنن. اینا خودش یک سری سوالات در ذهنیت از هان نامی از اونا ایجاد کرده که اینا مجبور هستن به پاسخدهی بر از اونا و مجبور هستن که به نوع این موضوعات به نفع خود و به نفع کمپاین های خود بگردارن. از این خاطر من فکر میکنم که بازی هایی که امروز صورت میگیره، موضوعاتی که مطرح میشه، بیشتر جنبه های از ظاهرش چیزی هست و در باطن چیزهای دیگه است. ولی در نهایت بین ما سرزی فکر کنیم که این قضایا، این نکتهایی که در خارج از افغانستان شکل میگیره یا اینا به او پرداخته میشه، چقدر میتونه تاثیرگذار بر روندهای داخلی افغانستان باشه. مشکل ما در این هست که ما به ایس یک کشور مستقلی که امروز در منطقه هستیم هیچ وقت اول باورمندی بر خود نداریم، اعتقادات در اینجا وجود نداره و ما نمیخوایم که همیشه وقت به صورت مشترک به یک اصل حوال فکر کنیم که افغان بودن ما هست. یعنی ما همیشه وقت فکرای ما تیت شده هست بر جوانب مختلف، به قومیت ما، به زبان ما، به میخاطر هست که اینی پراگندگی ما باعث از این میشه که افغانستان تبدیل به یک آزمایشگاه شه و هر کس اینجا بیاید یک استراتژی، یک برنامه یا یک پلان خود اینجا آزمایش کنه و ببینه که چقدر میتونه مثبت و منفی واقع شه و فردا بره منفعت رو به کشورهای خود داشته باشه.
بله زیاد من ده هم دی موضوع پر ارتباط مولوی صاحب شاهزاده شاید که تاسو نظر سرګند کی دی خبری پڅنګ چی وای امریکایانو د سولې پروسه دی لپاره پیل کړی دی چې امریکا غواړي چې په خپل ملت کې، اوباما غواړي چې په خپل ملت کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او داسې په امریکایانو ته وشي چې دا د طالبان میازر کړي چې خبري وکړي. او په عین حال کې دا هم ویل کیږي چې وای طالبانو د دې لپاره دا پروسه پیل کړې ده چې امریکایان او نور لویدیز ځواکونه په خبرو کې مصروف وساتي او وخت تیر کړي تر 2014 پورې ځان تکړه کړي او قوي کړي څو دوی ووزي او بیا دوی قوت ولري او د افغانستان له حکومت سره جنگ ته دوام ورکړي او د حکومت وپرسوي. تاسو د دې شکونو په باره کې څه وایست؟
زما په نظر دا احتمال لري چې اوباما د خپل سیاسي لاسته راوړنې لپاره یا په انتخاباتو کې بیا هم د کامیابۍ لپاره د افغانستان مسله یا د سولې خبرې مطرح کیا، دې ته په دې ورځو کې یو رشد ورکړي. د دې وجه دا ده چې په امریکا کې هم د افغانستان مسلې ته ډېر په دقت سره ولسونه ګوري، ځکه چې دا غوی پیسې دلته مصرفيږي، بچي وجلې کیږي او غواړي چې دا مسله زرته زره حل شي. د دې نه علاوه نور احتمالات هم لري. یو احتمال دام دی چې امریکا د دې مذاکراتو نه په استفاده سره طالبان او د القاعده ترمنځ یو تفریق راولي او دې سره جدا کی. بل مسله دام کې دی شي چې امریکایان دا کوشش مو کوي چې په دې شکل باندې د طالبانو صفونو کې هم یو بې اعتمادي پیدا شي او یو ضعف پیدا شي، په دې معنی چې بعضې طالبان به د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او مذاکرات به ومني او بعضې په جبهو کې چې څه نا څه سخت دریزه طالبان دي هغوی به نه غواړي چې په دې مذاکراتو کې شریک شي. خو بل طرف ته طالبان هم کولی شي احتمال لري چې د دې مذاکراتو نه په خپل نفع باندې استفاده وکړي. هغه دا چې په دې لس کاله کې امریکایانو دا ویل چې دا تروریستان دي، موږ سره خبرې نه کوو، د دوی په مشرانو باندې نامونه یې ښودله، دوی په تور لیست کې شامل کړي وو، دوی ته په ګونتانامو کې زندان جوړ کړی وو چې دوی ورسره خبرې کوي، د دوی بندیان انتقالوي او د دوی نه د لوړپوړو چارواکو د خولې نه دا وځي چې طالبان زمونږ دښمنان نه دي. دا طالبان هم د دې نه لاسته راوړنه لري. بل طرف ته تاسو چې ویل چې کده چې چې دوی مصروف وساتي. زما په خیال چې مذاکرات لا دې سرحد ته نه دي رسیدلي چې د دواړه ځای یا په جنگ بندۍ باندې غور وکړي یا په خپلو صفوفو کې د جنگ یو تخفیف راولي. دا اوس هم هماغسې عملیات روان دي، بمباری کېږي، انتحاري حملې دي، جبهي جنگونه بعضې وختونو کې کېږي، کله چریکي جنگونه. نو په دې کې یو طرف هم اعلان نه دی کړی چې ابل طرف مصروف وساتي او هغه غافل وساتي. لا مونږ خو افغانستان کې د حالاتو شاهدي، دلته هر ورځ خلق وجلې کیږي، د دواړو طرفونو د خوا ملکی خلق وجلې کیږي. دا مخکې چې خبره وشوه د بشر د حقوقو، مخکې افغانانو داسې فکر کاوه چې په افغانستان کې خو زه د خلقو د بشر د حقوقو خیال ونه ساته. خارجیان دي، لوی ملکونه دي، امریکا، اروپا، چې هغې به د انساني کرامت، د بشر د حقوقو، د قانون د حاکمیت او په معاملاتو کې او په اداراتو کې د شفافیت طرفداري. اوس افغانان د دې نه مایوسه دي چې په دوی کې هم ډېر د انساني کرامت، د بشر د حقوقو، د قانون د حاکمیت او په معاملاتو کې او په قراردادونو کې د شفافیت دوی هم ډېره پروا نه ساتي. دغه ټول ارزښتونه چې دي هغه امریکا هم حتی دلته د پښو لاندې کړي دي. هره ورځ زموږ ملکي خلق وجلې کیږي. تاسو به هغه ورځې د کونړ د واقعات اوریدل یو داسې نور. نو زما په خیال چې دې جنګونو امریکا ته او دغسې نورو لوی ملکونو ته هم صدمه رسولې ده. مدني ټولنې باید په دې باندې غلي نه شي. که طالبانو د بشر د حقوقو نقص کړی یا نورو جنګي ډالو، نو ورسره په دې حالاتو کې یقینا امریکایانو ملګرو هم د بشر حقوق د پښو لاندې کړي.
بله، از آقای جلالی هم یک ذره بشنویم، بعد از شنوندن چند چیز بگیریم.
بله،
آقای جلالی چی میگن؟
در مورد مذاکرات صلح با طالبا یک تعداد مجهولاتی هنوز هم موجود است و یک تعداد چلنج هایی هست که در باید در نظر گرفته شود. اول با وجود ازی که یک نوع تلاش بین المللی و منطقوی و در داخل افغانستان برای ایجاد صلح در افغانستان و از طریق مذاکره با مخالفین صورت گرفته، هنوز هم موضوعات زیاد روشن نیست. دولت افغانستان سال هاست که با اشخاص معین در مورد صلح مذاکره کرده، اما ای در این مورد نه ایره درک کرده که طرف مقابلش کی است، نه معلوم است که کی مقابلش است، و دومی که آیا طرف مقابل چه پلانایی داره، چه آرزو داره، چه پروگرام داره، و نه ای که معلوم کرده که آیا موافقه ای که طالبا بالاخره به صلح میکنن، آیا مشروعیت زیر امکانات زیر دارن که این تطبیق کرده بتونن، آیا یک دست هستن، آیا متحد هستن، میتونن که موافقه را عملی بکنه. یعنی مسئله اساسی امروزی است که کی از مخالفین نمایندگی میکنه. فقط وقت معلوم خواهد کرد که آیا طالبا یا مخالفین دولت افغانستان در مذاکرات جدی هستن و ایست که فقط از این موقعیت استفاده میکنن.
بله، یک طرف موضوع را از آقای جلالی شنیدیم، ولی چند شنونده را بشنویم. بله، شنونده عزیز بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محترم سروان صاحب و محترم ظریف نظر صاحب و میلمنو اوریدین که دیدیم، سلام نو منی.
سلام
زما خو دغه کوتا یو نظر یو پښتنه ده. نظر خو مې دغه ده چې همیش د سالو تر ډلو ترمن باندې هغه کېږي. دا نه چې مثلا د یو هغه سرباز له مارشال سره هغه وسي مذاکرات وسي. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت خو نه دا زور لري، ځکه چې دوی خو نو طبعا دا واقعیت ده چې پرته د خارجیانو نه دا دقیقې هم دوام نه شي کولی. نو طالبانو ته هم معلوم ده او د افغانستان وګړو ته هم معلوم ده. دا یو مسله ده. او بل دغه غوښته چې مولوی صاحب ته ووایم، او مولوی صاحب فکر کوم چې دا به ډېر د انصاف نه لرې خبره نه وسي چې مثلا چې په دغه سوله جرګه کې یا د افغانستان په دولت کې تقریبا 95% کسان هغه کسان دي چې مثلا دوی هر څه لاسته راوړي دي په جنګ کې، او دوی تمام ژوند هر څه استي او هر څه چې دا دوی د جنګ له لارې لاسته راوړي ده، او په غیر مشروع شکل لاسته راوړي ده. نو زه فکر نه کوم چې دا به دوی به د سولې لپاره څه ولري، او نه د افغانستان وګړي ته نه دا تمه لري او څنګه مولوی صاحب په دغه شکل سره چې مثلا مولوی ده دی څنګه دی باندې نه پوهېږي چې افغانستان دغه دولت کې خو پنځه نوي فیصده هغه کسان دي چې هغه جنګ کې
سوال وکړي لطفا
سوال
تم راشد
او زه فکر کوم چې دا به ډېره ښه خبرې چې امریکایان دغه چون جنګ د طالبانو له امریکایانو سره ده نو دا کسان چې دولت کې ناست دي دا خو یې خیال نه دي هغوی د جنګ زه فکر
کوم
دا موضوع تکرار شو دا مخکې څو اوریدونکو نورم تکرار کړه او زموږ میلمنو هم پرې خبرې کړې دي بل اوریدونکو ته نوبت ورکړو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
الو سلام علیکم
و علیکم السلام دلارام صاحب
سلامونه و احترامات تاسو او محترم میلمنو ته وړاندې کوم جناب سروان صاحب یو مختصر نظر لرم
مهرباني
د بش پلار به ویل د گرین آیلند لوی منځني ختیځ به جوړو خان د مڅاروان د مانګریزي د چرچل د وخت د خان د مرا باندې دوی منځني ختیس به جوړو تاسو ولې دل چاره به په خپل چلتار په خرما او پدرختو وځړول اوس د ایرانیا خوندانو وار دی هغه هم د تستو پدرختو باندې در وځړی بیا د افغانستان موضوع ده په دې موضوع کې نه افغانان د ځان اختیار لري نه پاکستان د ځان اختیار لري نه طالبان د ځان اختیار لري څه چې د امریکایانو خوښي په هغه ورځ به در جوړه کې ستاسو څخه ډېره مننه
سلامت اوسئ نظر دې څرګند کړو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
سلام علیکم سروان صاحب محترم عبدالرحمن احمد زیم د نظر ولایت دیدر ولسوالۍ سره سروان صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې زما سوال خو تاون نظر دی سونه خو دی هر هېواد کښې چې سونه دي هغه هېواد کښې چې مخه نیسي کښې دی جنګونه همداسې دوام لري لکه چې کوم هېواد کښې سونه دي خو یوازنۍ زما چې ډېره د مطبوعاتو منصوبه تقسیم کړې په دې نه چې موږ هر وخت اورو دا ملي جبهه ته یا د نور هغه چې دي دا د سورې لپاره ډېر جوړي یو دا د شاید صاحب سره مولي چې سونه پوښتنه چې دوی ولې داسې خبرې کوي چې هغه د سولې لپاره ډېر جن زیانمن هغه کې واقع کېږي لکه چې دوی خورې خبرې د سولې لپاره ډېرې داسې چې سولې سره ډېر مخالفت لري دا خبرې چې دوی کوي او بله چې دا چې امریکایانو چې دومره وخت دا ظلمونه شروع کړي وو هغه کړي وو دا څه وجه وه چې طالبان همدې ته قانع شول چې افغانستان له حکومت سره سوله وکړي یا له امریکایانو سره سوله کړي
مہربانی
سروان صاحب تاسو ته نظر صاحب او ستاسو میلمنو ته سلام
وعلیکم السلام
زمونږ چې نوبت ورسېده وایي چې لنډې خبرې
دا نور
هر څه نه مخکې سروان صاحب تاسو ته ستاسو د راډیو واقعا ښکلې راډیو ده ښکلتیا یې په دې کې ده چې د افغانانو زړونه یې همیشه خوشحاله ساتلي دي وقتونه یې ویل کړي تاسو ته لسمې کلیزې مبارکي وایم
سلامت
لنډ نظر یو پوښتنه لرم جناب مولوی صاحب که خپل نظر باندې به وړاندې کړي زما نظر دا دی که طالبان غواړي چې د افغانستان سره د افغانستان مسله حل فصل شي ځکه د طالبانو اصلي موخه د افغانستان د حکومت دی نه امریکا د امریکا د افغانستان د حکومت په حمایه د افغانستان د بشر د حقوق خاطر باندې یا د مادې په احساس باندې راغلی افغانستان ته که طالبان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي زما په نظر نیغ په نیغه د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي دوی او د امریکا هم باید شامل وي ورپکې دې کې شک نشته دی جناب مولوی صاحب زما سوال دا دی د سولې په دې جریان کې یو تعداد ډلو دغسې یو ناڅاپه نابببره راودنګلې میدان ته ویل چې مونږ هم طالبان سره باید طالبان مونږ سره خبرې وکړي د دغه ډلو ټپلو هدف څه د خبرو نه دی آیا دوی خپل ځان په خطر کې ویني چې طالبان راشي حکومت کې شامل شي او د سولې بهیر کامیاب شي او که د دوی اصلي بله کومه بله موخه ده چې په دغه لار کې یو خنډ واقع شي بل دا چې یو مخ یو دوست وویل چې دا طالبان ناقص د بشر د حقوقو دي البته زموږ ډېر ناقصین لرو د بشر د حقوقو د افغانستان په لوړو پوستونو کې کار کوي بالفعل اوس اوسېږي هلته جګ جګ منزلونه لري ډېر اوچت معلومېږي ښه نشاندار او ښه ښکرور دي کار کله چې دوی محاکمه شي بیا د طالبان محاکمه کې مننه کوم له تاسو
سلامت اوسئ کوردي ودان بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي مهرباني وکړئ
بله شنونده عزیز
و صلح آمدن در افغانستان به معنای نقض حقوق زن و حقوق بشر نیست. طالبا و دیگه گروه ها همه انسان ها هستن و به خاطر صلح باید کار شده. نظر مجرد نوان مجرد تکلیف عدید که چرا در از انسان به ده سال صلح حاکم نشد.
بله شب در زیاده مننه نو لو تکیس تخبیر پیل کو دی مخکنی پشتنیم لدوی تخبیر شوی بی
خلاصه که جواب بدین سیب. بله بفرمین و تکیس
فکر کوم چې دا سوالونه دون زیات شول څه خلاصه به څنګه کو خو په حقیقت یو خبر سمخ کې ما په خپل خبرو کې وکړه چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي شعور یا هغه فهم ډیر لوړ شوی ده او هغه د دې په نتیجه کې چې په افغانستان کې آزاد مطبوعات واقعا ډیر زیات کار کړی دی او د آزاد مطبوعات په چوکاټ کې ازادي رادیو سې دیو بوجود ساره څخه تر بوجود محکمه سیاسي اجتماعي اقتصادي او فرهنګي پروګرامونه پر مخ بي واقعا د تقدیر وړ ده. زهم دوی ته د دې لاس کلنه کلیزه مبارکي وایم او پیشنهاد هم لرم چې د ورځې په غوډو کې کدوی د افغانستان اساسي قانون مادهوار یو ماده د ورځې د خپل رادیو له طریق نه هم اعلان کی هغه کسان چې سواد نه لري هغه ته به هم د اساسي قانون پوها ډیره مهمه او ضروری وسی او دغه نه به هم د خپل سرویش په تینولو کې خپل نقش ولوبوي. راځو د سوالونو د جوابولو په مورد کې چې لکه سه همولي صاحب هم ویلي د بشري حقوقو تنها داسې نه ده چې په افغانستان کې خپل د افغانانو له خوا نه نقش شوی دی واقعا هم د امریکایانو او جمهوریت متحدینو له خوا نه هم نقش شوی دی په بمباریو کې او یا د غیر قانوني زندانونو په پروګرام نور ځایونو کې وجود لري. دا هم یو د بشري حقوقو سرغړونه ده متاسفانه. او د طالبانو په مورد کې چې د طالبانو تفکیک چې د انانوی جرګه کې هم د جرګې نمائندگانو دا ویلو چې طالبان باید تفکیک شي. تر اوسه پورې متاسفانه د افغانستان دولت او بین المللي ټولنې د طالبانو ترمنځ تفکیک نه درامایسته کړی چې کوم واقعي افغاني طالبان دي او کوم هم د ګاونډي هیوادونو نه د طالبانو تر نامه مسله ګروپونه جوړ شوي دي او حتی د ګاونډي هیوادونو نه پورته هم ځینې ګروپونه مسله چې د طالب تر عنوان لاندې کار کوي جوړ شوي دي. نو په لحاظه مهمه خبره د سولو پر راوستو کې او د مذاکراتو نتیجه واخلو دا ده چې طالبانو په منځ کې هم یو تفکیک باید رامنځته شي تر څو هغه واقعي طالبان چې غواړي صلح پروګرام سره خپل هغه پر مخ بوزي هغه سره مذاکره شروع شي. بل موضوع داسې وایي طالبان هم وخت تلفی او امریکایان هم غواړي چې خپل انتخاباتو لپاره یا اروپایان خپل انتخاباتو لپاره بریاوې لاسته راوړي. په همدې لحاظ زموږ تاکید پر دې کوو چې د صلح پروسه موازي د افغانستان د امنیتي سکتور د تقویې سره یو ځای باید پر مخ لاړ شي او انتقال د مسؤلیت هم په مرحله وار شکل باندې پر مخ لاړ شي تر څو نظامی خلا رامیسته نشی او طالبان هم یا مخالف لوری هم پر دی فکر نوستی که خارجی قوای دی افغانستان نزید نو دی افغانستان حکومت با منگا پیورست که سخوتو. بل ارخی سی گوری همیشه منگا انتقاد پا حکومت کرده پا حکومت که دیر زیاد نخوالی موجودی دی دیر زیاد کم بطیعی موجودی دی ولی بیا هم ویو سی دی افغانستان امنیتی سکتور روستی و اندازه تر پخو لند پخپل پخو لارده او داسې هم نه ده چې دغه شل 15,000 مخالفین نو تعداد چې د مطبوعاتو له طریق نه اعلانیږي دا به وشي کړلی د افغانستان نظام ته د پای ټکی ورکړي. دا خبره هم باید موږ او تاسې زیات مطبوعاتو کې ونه کړو. اوس حداقل یو امنیتي سکتور لرو که ښه ده که خراب ده د افغانستان امنیت نیولی ده او طالبان هم هغه جبهوي جګړې چې پخوا کړې وې هغه جبهوي جګړې اوس وجود نه لري. د لسکلنې صلح په مورد کې چې ورور سوال وکړ چې په دا لسو کلونو کې ولې صلح په افغانستان کې ګرچې اواز هم جوړو زه فکر کوم که ما اشتباه نه یې کړي. غواړم ووایم چې اولا خو پس له 2004 کال نه افغانستان بیرته د یو جنګ په حالت کې تبدیل شو بحراني حالت ور داخل شو چې بیا هم وایو چې دا داخلي بود الحمدلله او په خصوص په هغې وخت کې منطقوي رقابتونه د دې باعث شو چې افغانستان یو ځل بیا د جنګ په ډګر تبدیل شي. هغه رقابت چې پاکستان د هندوستان سره لري هغې تر څنګ رقابت چې ایران د امریکای او د نور هیوادونو سره لري یغی منفی تاثیرات مطلقا د افغانستان په امنیتی او سیاسي وضعیت باندې پریوته او دغه ترڅنګ هم افغانستان حکومت د ضعیف مدیریت پر مبنا ونه توانه د سیاغ صوبات نسبی صوبات چې مخکې د 2004 نه په افغانستان کې وجود درلود هغه نسبی صوبات اوساتی او بل اړخ دا هم باید ورونه وایو چې صبر قدرت هیوادونه هم چې افغانستان ته راغلي دي د افغانستان د خلقو تنها و تنها دی افغانستان دی خلقو دی پاره هم ندی راغلی دی خدای دی رضا لپاره هم ندی راغلی دی هم خپل استراتیجیک اهداف لري او دی استراتیجیک اهداف رسیدلو دی پاره باید دا منطقه تر کنترول اندر لري او دا منطقه تر کنترول دی اوگدی مودی دی پاره باید ولري فلحاظه دی پرده ترشا نور لوبی هم وجود لري څه په نتیجه کې کې ویلو شو چې امریکایانو هم متاسفانه داسې سي موږ گاونډي هیوادونو د ګونې درې ګونې سیاست د افغانستان په قضایا کې ولوبو امریکایانو هم متاسفانه د ګونې درې ګونې سیاست د افغانستان په قضایا کې ولوبو چې د دقیق نتیجه کې افغانستان یو ځل بیا د جنگ په حالت یو هیواد تبدیل شو افغانستان یو ځل بیا بحران ته ورداخل شو او په اخره کې وایم چې ضعف د مدیریت متاسفانه د افغانستان په دولت کې چې وجود لري دغه ضعف د مدیریت هم مستقیما د افغانستان په منفي اړخ باندې خپل معین تاثیرات درلوده موږ ونه توانېدلو چې دلته سبت اثری حاکمیت را میسه کو اخپل دلائی و سمتی اهداف شاعت پریدو ملی اهداف تا مخه کو فقط و فقط دلتا لکسی او ساهمی شرکت و سیار سوکراغ لولو اخپل وانده پکی واقس لو ملی مسائلو تا حس نوا توجو متاسفانه و نشولا او پاخره که ولس هم باید وایسه ولس هم به تفاوت پات شوای ده ولس هم د خپل سرنوش پته نه ولو کې خپل ماین نقش نه ده لوبوله ولس هم باید आवाज راپورته کی کله سي حکومتونه نشي کولای سي ثبات او د قانون حاکمیت رامنځته کی نو بیا ورته سیاسي حزب مخته کیږي کله سي سیاسي حزبونه شکرلې مدني ټولنه رامخته کیږي ولس رامخته کیږي په افغانستان کې متاسفانه ملي احزاب هم تر اوسه نه دي رامنځته شوی حکومت هم ضعیف ده او مدني ټولنه هم په سلیقوي مسایل باندې تقریبا ویشل شوې ده نو دا ولس څخه هم زما تقاضا ده چې ولس هم راپورته شي د خپل د سرنوشت په تعینولو کې خپل ماین نقش ولوبوي او خپل نظریات په ملي وبین ملي سره کې انعکاس کې مدني حرکتونه رامنځته کې ملي حرکتونه رامنځته کې ترسو شکر له سره وطن دې په
خب باجی تون یک دفعه دیگه مون تلفونای اتومات ما اعلان بکنم اگر شنونده عزیز خواسته باشن پیام بگذارن این وقت کم مونده یگان چیزا راجع به رادیو ما اگر گفتنی دارن بگوین که ما دو شماره داریم به زبان پشتو اگر در برنامه های زبان پشتو اگر پیام دارن او 0700 274361 زنگ بزنن پیام خود بگذارن تکرار میکنم 0700 274361 برای زبان پشتو و برای زبان دری 0700 84 620 تکرار میکنم تلفن اوتومات به خاطر ثبت پیام های شما 0700 84 620 و شماره های بین المللی ما میفهمین که دو شماره داریم به زبان پشتو 4 نمره آخرش 4115 برای زبان پشتو گفتم که 4115 و برای زبان دری 4138 4138 یادتان نره از خارج اگر میخواین که چیز بگوین.
بله زبیم روستا تکرار کنم خوست دی یواریدون که دی پشتن پرتباط سلطان زوی سی یواریدون که ول چه طالبان به تشخیص سی طالبان به څنګه څوک تشخیص وی دا مسله ډیره مشکل نه ده د طالبانو د مشر سم عکس موجود نه ده د سی عکس څوک په باور وکي دی هغه وخت چې دوی وزیرانو دغه وزیرانو عکسونه څوک نه لري نه فکر کوم چې ډیر خلکو اصلا لیدل نه دي د دوی دا تشخیص فکر نه کوي چې دا ډیر مشکل کار ده
زین خبرونه چې کیږي زین خبرې بخی رواج پیدا کړی چې بسی کو تشخیص سی او تعریف سی او نه پیغام او چالش او اولویت او دا خبرې موزده کړی دی بدون لیست پوس سوایو نو زه فکر کوم چې طالبان وخت تشخیص دی هغه معلومه دی چې څوک کی چیرته دی رهبری څوک دی او ګورلی جنگونه کې هغه خو د چوک په چارایی که پلیخیتی جماعت سره خواه نکی نیست رازهی مونگه سره خبری اوکی اغیی پرتی کلا پا کواتی که دی کلا پا وزیرستان که دی کلا پا سوات که دی کلا بلچی که دی مگر معلومه دی پا پاکستان که دی
درست نو طالبان مندار په خپل منځ کې ډلې ټپلې بلري مګر فعلا په خپل دوی خو اقلا ادعا کې یو تا د حقانی په شمول
چې موږ یو شورا لرو چې له کوټې یو دوکاندار راغی او ان له ولسمشر سره وکړ څوک نه شي پیژندل چې دا څوک دی
او شارلاتانان خو ډېر زیات دي انده حکومت دومره په وهلو کی صبرې کې دومره لایق خلک لري مګر هغه یې ونه پیژندل دی مې معلومه کیږي هغه دوی نه لایق تر دي ځینې خلک په دې شعارو کې پیدا کیږي دغه موضوعات مګر طالبان معلومه دي طالبان پیژندل لپاره موږ کوم زرابین ته ضرورت نه لرو چې اوس کوم مایکروسکوپ پیدا کړو دوی پیدا کړو پکې پاکستان سره باید خبرې وسی ایران سره باید خبرې وسی عربان سره باید خبرې وسی هر یو دغه ایوادو طالبان سره اړیکې لري مختلفو ډلو ته پیسې لګل کیږي مختلفو ډلو ته ډلې تمویلیږي او تعلیم تربیت ویني دوی په مریخ کې پراته دي یا په سپګمې کې په ماغه منطقې کې پراته دي او دلته یو لوبه روانه ده جنگ متاسفانه سروان صاحب او نظر صاحب جنگ در افغانستان برای نزدیک به 40 سال است که یک تجارت گشته
بله.
یک تعداد گروه ها در داخل دولت و خارج از دولت در داخل افغانستان و خارج از افغانستان با اساس جنگ معیشت میکنن اینا اگر جنگ نباشند دیگه چی دارن این مردم همین ملیشه هایی که امروز رهبری اپوزیسیون ها را گرفتن همین ملیشه هایی که امروز چانه میزنن امرای مردم افغانستان و بالای شانه های ما سوار هستن همین گروه هایی که در بیرون میجنگن اگر جنگ نباشه اینا به مردم افغانستان چی تقدیم میکنن برام بگوین شما
امدا مساله چمتو صاحب و بل اوریدون که مولوی صاحب شاهزاده شاهد څخه وکړه و این ملی جبهه یاد کړه و جن نور چی وای مخالفت کوي د سولې له دې وسنې پروسې سره وای چې دوی باید خامخا په دې پروسه کې شامل وي ستاسو نظر څه دی دوی د مخالفت علت څه کېدای شي که څه هم سلطان زوی صاحب مخکې په دې اړه خپل نظر څرګند کړ مولوي صاحب
زما په نظر څه سوالونه مخکې مو شو چې دا دولت مستقل نه دی یا دولت کې داسې نفر دي چې هغوی ډېر استفاده کړي دي یا دولت کې فساد دی یا زوف دی یا نظام اصلاح ته ضرورت لري دا ټول خبرې مسلم دي چې دولت کې به کمزوري یا مثلا دولت کې دغه اشخاص پر اغلی چې ډیره سرمایه به پیدا کړي او استفادې به کړي یا دولت کې اداري فساد دی یا زوف د مدیریت دی یا اصلاح ته ضرورت لري دا په خپل ځای دي او زه د دې ورونو سره په دې متفق یم چې دغه کمزوری شته دی باید اصلاح شي او د اصلاح لپاره علما هم کوشش وکړي سیاسي عذاب هم مدني ټولنې هم علما دا ټول دا خبره هم زه کوم چې د دولت دوه قسمه مخالفین دي یو مسلح مخالفین دي او یو سیاسي مخالفین دي سیاسي مخالفین هم دغه سي په جنگي حالت کې دسه طرح وړاندې کوي چې هغه لا دولت به ثبات کوي او دا سړې ویلې شي چې په ډیرو ساو کې په نیت خو حمله په کار نه ده چې دا په حسن نیت باندې به بنا نه یې کڅم د سیاسي مبارزې د هر چا حق دی چې خپل طرح او نظر وړاندې کوي زه به دا مویم چې چا د طالبانو سره جنگ کړی دی یا په دې دولت کې هغه شخصیتونه شته چې په جنگ کې یا استفادې شوې دي یا زوف دی یا اداري فساد دی دا هر څه چې دي خو د دې باوجود آیا دا لاره ښه ده چې د طالبانو سره د دې خبرې ونه کړي که دا لاره ښه ده چې طالبان دې سره د دغه کمزوری و چې په طالبانو مې اعتراضونه دي او مشکلات لري دې خپل منځ کې خبرې وکړي زه خو په دې نتیجه یم چې څوک چې په حکومت کې دی او د طالبانو سره جنگ کړي هغه د جنگ توان لري او هغه د طالبانو سره خبرې کوي نو طالبان دې مو سره خبرې وکړي که د افغانستان ملي اردو او د پولیس او امنیت ملي او دغه امنیتي ځواکونه افغانان دي د دې لپاره چې د طالبانو او د دې ترمنځ تفاهم وشي او روغه جوړه وشي خپل به خارجي قوا او ضرورت پاتې نشي نو دا کومنګ ډیر تنقیدونه په دولت باندې وکړو او په اشخاصو باندې وکړو په نظام باندې وکړو په اداري فساد باندې خبره وکړو په زوب د مدیریت وکړو دا مشکلات ډیرم یاد کو د دې نظم په خیال چې نتیجه نه راوځي نتیجه به ال ورکی چې منګه د دولت اصلاح کوشش وکړو او د صلح د برنامه په کلکه حمایت وکړو او طالبان چې هغه طالبان چې د افغانستان دی کلی معلوم دی ولسوالی معلومه ده تذکره لري تابعیت لري
افغان دی مخالف دی په هر شکل چې دی په کار داده چې دا غوی سره خبرې بی د قید او د شرط نه وشي او بل اخر د افغانانو ترمنځ صلح وشي که دا امریکایان یې هغه دی د حمایت کې د صلح او که دا د گاونډي هیوادونه دی هغه دی د صلح حمایت کې کومګه په دې کې ډیره نقطه چینی او تشدد وکو یا مثلا خپل شکایتونه د اصل موضوع په شکل باندې په ځای باندې خپل شکایتونه یاد کو دا فایده نه کوي. فایده کوي چې ټول افغانستان په خلک په داخل کې دي په خارج کې دي په نظام کې دي د نظام نه بهر دي د نظام سیاسي مخالفین دي که نظامی مخالفین دي او که نور مدني ټولنې دي او سیاسي عذاب دي هغه دي په شریکه د صلح دپاره کار وکړي په ځای د دې چې موږ د صلح برنامه تخریب کړو ضعیف یې وکړو په کار ده چې هغه لا غني کړو او حمایت یې وکړو.
ډېره زیاته مننه. زه به هم د ټلیفون نمرې اعلان کړم که چېرته څوک د ازادي راډیو په باره کې نظر غواړي څرګند کړي یا کومه خاطره لري د ازادي راډیو په ارتباط نو په دغو شمېرو د تماس ونیسي که په پښتو غواړي چې خبرې وکړي 0-2-4-3-1 بیا وایم 0-2-4-3-1 او که په دري غواړي خبرې وکړي 0-2-4-6-40 بیا وایم 0-2-4-6-40.
بله، اگر به امنالی هم میخواین 41-38 به دری 41-15 به پشتو دختیارشان هستک. خب سوال آستاستا به دست جبمندی هم میریم. محترم عزیز رفعت، موقف حزب شما در این مورد چیه؟ در این مسئله مذاکره و اینا جبه ملی خب میگه ما که نباشیم گپ خراب میشه، ما حتما باید شریک شویم در مذاکرات و سلط گپا. مچم شما سر صدا دارین، موقف دارین در این مورد چطور هستیم؟
دقیقا وقتی شما یک مربوط به یک حزب سیاسی هستین، حتما یک حزب سیاسی داره برنامه های خاص خود تدوین شده خود است و حتما موقف از او در اونجا آشکار می باشه. ولی خب چند نکته رو میخوام قبل از اینکه موقف بگم سر صحبت کنم که وقتی ما انتقاد به سر حکومت میکنیم یا قضیه میکنیم میگیم که حکومت یک جانبه عمل پیش میره، به خاطر از اینکه همیشه وقت موقف هایی که یا دیدگاه های مثبت مردم و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مد نظر گرفته نشده و بیشتر روند ها طور بوده که شعر معروف که پیش کرد بر بدسرای و پیش کور آینه دار، خب وقتی رقم شما معلوم دار هست که ایج وقت ما نمیتونیم که به جای برسیم و وقت موقف های سایر موقف ها به جز موقف خود حکومت مد نظر گرفته نشه، معلوم دار هست که مشکلات ایجاد میشه. بله، در موضوع مذاکره ما موضوع بسیار شفاف داریم و تاکید ما بیشتر به این است که مذاکرات باید همه شمول باشه، مذاکرات باید به صورت بسیار شفاف باشه و صلح و حاکمیت ملی افغانستان باید در این قضیه مد نظر گرفته شوه. ما امروز دیدیم که به دلیل ضعفی که وجود داشت، به دلیل تعویض تعهدات حکومت افغانستان نتونست که به انجام برسونه و دلیل ازی که هنوز همه چیز کتمان میکنه از مردم موضوعات موضوع مذاکره موضوع صلح اینا رو به پشت پرده نگاه میکنه و از شفافیت از این پروسه مردم آگاهی نمیتن و امروز مردم نگران هستن بر ازی که خب بالاخره برنامه‌ای که تدوین شده بر ازی موضوع مذاکره با طالبان پروگرامی که سردست است اینا چی است، اینا همه نگرانی ایجاد میکنه بر مردم. ما تقاضامند ازی هستیم که هر برنامه‌ای که به خاطر موضوع مذاکره با و آوردن صلح در افغانستان مطرح میشه، این باید همه شمول باشه، مردم افغانستان از این به صورت بسیار شفاف با اینا مطرح شه، اونا باید آگاه باشن و در ضمن از ارزش‌های ملی افغانستان باید مد نظر گرفته شه و دستاوردهایی که ما داریم باید مد نظر گرفته شه و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغانستان نباید از این پروسه اینا دور نگه داشته شن، بلکه باید به دیدگاه‌هایشان احترام گذاشته شه و اینا هم شامل از این پروسه باشن، نه اینکه مثلا یک یا دو بخشی که اینا ادعا می‌کنن چون ما درگیر بودیم باید به مذاکره شامل باشیم. نه، ما میگیم وقتی یک موضوع ملی هست پس باید به صورت ملیش مطرح شه و مردم واقعا در اینجا تصمیم گیرنده باشن، مردم چی میخواین، مردم در کدام راه میخواین
شکل سر کاوانی شامل شی پر یه پروسه که رفرندم پگرده انتخابات بشه داشر خانم ممکنه.
خب نه، خب از طریق رفرندوم هم میشه باشه، میشه از طریق احزاب سیاسی خودی موضوع رو مطرح بسازن، از طریق جامعه مدنی میشه این موضوع مطرح شوه، ولی در کل مشکل در این هست که تا حال وقت ما موضوع مذاکره با طالبان رو مطرح میسازیم، در این موضوع ما فقط میگیم موضوع مذاکره با طالبان، ولی پالیسی استراتژی و برنامه‌ای که ریخته شده به خاطر این موضوع تا حالش معین نیست و ما نمی بفهم که اساس از این و برنامه‌ای که بر اساس از این مذاکرات صورت میگیره چی هست. این نکته مرد باعث تشویش میشه و مردم فکر میکنن
که وقت باید دا کار وشی چه کلا خبری پرمختگ و که فعلا خو هیچ پرمختگ نه
ببینن اول به حساب موضوع قطر، موضوع بعد از باشدن به موضوع قطر موضوع پیشرفت نکرده و حداقلش از دو سال به این طرف هست که قضیه صلح با طالبان هر روز سر زبان ها است و هر روز به انواع مختلف و با الفاظ مختلف و بالاخره با برنامه موضوعات مختلف اینا به مردم ارائه میشه که موضوع صورت میره. تقریبا رئیس جمهور ما هر روز در هر بیانیه خود داد میزنه این قضیه را که حکومت افغانستان به کسی که مجری از این برنامه بوده اینا موضوع مذاکره را میخواین آشکار بسازن، ولی مشکل در این هست که فقط گفته میشه که مذاکره صورت میگیره، نه اونجا تفکیک وجود داره، نه برنامه وجود داره و نه هم گفته شده که بالاخره نهادهای جامعه مدنی عذاب افغانستان و مردم افغانستان در وقت و مخصوصا زنان و اطفال افغانستان در این مذاکرات در کدام جایگاه قرار خواهد داشت و چگونه این موضوع پیش میره. بخاطر قبل از هر مذاکره برداشتن یک برنامه
البته پدی برخی یه مسئله شده چه افغانستان حکومت در شرطونه ای شدی و تکی سب که تس پدی بندی لند خبری و که افغانستان حکومت وای چه اساسی قانون به منی تروریستان و سخب الله سخلی او جنگ به بنده ای فکر نکوی چه دا آقا شرطونه بایی چه اکثر گندونه و مدنی طولنه ای خوشتون کده
گوره یو سسزه غوارم و یو چه اکثران دقیق سیاسی معافلو که دا ویلکیگی چه دا افغانستان سیاسی احزاب د سولې د پروسې نه بیرون پاتې دي، ولې نه باید د هیر او باسو سکله د سولې مشورتي جرګه دایره شوله پاغي کې د افغانستان د څلور د شولایتونو څخه نمائندگان راغلل او خپل نظریات وړاندې کړل. جمهوری ریاست ته په دغه شکل موږ سره خور ورسته دغه بیا انانوی جرګه دایره شوله د استراتیژیک تړون په مورد کې په دې مورد کې هم د افغانستان ولس د څلور د شولایتونو څخه جمع د پارلمان د افغانستان راغلل خپل نظریات رائے کړل. د سولې علي شورا سی رامنځته شوله د سولې علي شورا کې ټول هغه احزاب قدرتمند احزاب سے پدیر کلن جگڑا کی جی دخل اول اغوی نمائندگان عملا دی سلی پالی شورا کی وجود داری سے منگی دیگه تقریبا مدنی طولین مخالفت و کسی دغه ترکیب سی رامنست شویده دا ترکیب دی سلی پروسه نشی پر مخبوله پدیر سی دوی خپل طرف دی فلحاظه یا درمگڑه ارخ باید رامنست شی ترسو درمگڑه ارخ دی حکمات او دی مخالفین و ترمیز مذاکراتو کی ملی جبهه سی اداله لري سی موږ باقی کې نه یستو د سولې په پروګرام کې نه یستو د ملی جبهه قدرتمند کسان ګوري اج محمد محقق عملا د سولې د علي شورا غړی ده، د جنبش نومیدا سید نور الله عملا د سولې د علي شورا غړی ده، نو دوی څنګه بیا وایي په حکومت کې هم دوی وزیران لري والیان لري
قومندانان. ببخشید صدایتانم قدم میکنم، یک جنبندی خاصی که ما خود ما بکنیم ساروان صاحب، میبینیم که در این مسئله واضح بسیار خوب مردم معلومات داده نشته، میمانای ما که بسیار مهم هستن اینا حتی از بسیاری مسائل میگن که آگاه نیستیم اپوزیسیون چی میکنه. از اون خاطر دمی 10 سال گذشته ما هم این مسئله رو زیادتر سرش کار کردیم که چیزای گنگه یک ذره باز کنیم در اختیار شنوندای عزیز بانیم. من نمیفهم که تا چه حد ما در این ساحه موافق بودیم نفهمیم. یکی از مقاصد عمده ما این بود که در هر برنامه کوشش کنیم از این آسمان کبود در این و در برنامه های دیگه که معلومات رو یک ذره باز بکنیم. خدا کنه که عزیزات هم اپوزیسیون هم کسایی که در سر اقتدار هستن کوشش کنن که با مردم زیادتر معلومات واضح واضح بگن که بفهمیم که هم شفتالو بگن خوب سمسی آدم گپ بفهمه. از او خاطر بسیار جا تشکر میکنیم از تمام شنوندای عزیزی که در 10 سال گذشته همیشه تلفن کردن نظریات خود را گفتن
پشتنی کردی.
اگر روا نمی بودن ما شما مقدر موافق نمی شدیم. میمانای عزیزم کلشان را تشکر میکنیم به خاطر اینکه این امواج آزادی آخرین پروگرام در 10 سال گذشته است. بخیر سال 11 هم باز دیگر نوش شروع میکنیم دیگر.
بله البته دیده خبر و معنا دار نده چی در لحظه دلم و تلفنون
از اون خاطر تشکر از اون خاطر گفتم که نگه انتیاله بدون سبب آقای کرزای واری زیاد تشکر کرده میره از اون خاطر گفتم.
بله لخپلو دیگو ملمانو چه تشریف را وردن زمور ستیدیو تا و دیده موضوع پر ارتباط نظر سرگن کل دیر دیر منن کور ودن هلال رو چه دیموش دی لسم کالیزی نورست هم زموش بلن و منی بیا هم زموش آو آوردون که پشتون تزاوبون و وی.
بله بسیار جاد تشکر از حضورتان مرخص میشیم. اگر نوبت به شما بتین دیگه به ما نوبت نمیرسه از او خاطر از حضورتان خداحافظی میکنیم.
اما جمعی رادیو خبرونی دوام داری
دوام داره. بله تشکر خدا. Yaar mein nazar, yaar mein nazar, yaar mein nazar.
Shiora